یو بل نوم باندې منځ کول دا ډیره فاجعه بارا او ډیره خوشنونکي او متاثر خبره ده.
او په غزه کې د خپلی اوربند او د بندیانو د تبادلې فایل تل ابیب او غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو باندې عزیزان به نور کورونو ته راستنه شي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبی افریقا د سپورت د وزیر او د فوزیه کوفی په نوم د یوې فعالې لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبو لغوه کولو غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغې وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 116 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روانو لوبو لغوه کولو غوښتنه رد کړه او دای د افغانانو یوازنی خوخی وبلله. خو د افغانستان د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان له انګلستانه غواړي چې افغان لوبډلې سر لوبه ونه کړي. خو په دې کار ځان ته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوال وپارول تر دې چې راشد خان خپل مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وهڅول چې افغانستان ته یو څه لاسته راوړنه ولري او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاده کړه. ورپسې د شکریا بارکزی شینکی کډوخیل او ورسره درې دېرش خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یوازنۍ ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل ده په چمپیون ټرافي کې به د افغان ملي لوبډله لوبیږي ولې که په آینده کې دغسې یو مسله راپورته کیږي او پردیپال غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مخته ځي او له هغې وروسته به د آی سی سی سره همدارنګه د ای سی بي سره یا د نورو هغه ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي د هغوی سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو او هغوی سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړی دی. د برتانیا په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لاره ده.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمېر مېرمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګه کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د تروریزم او افراطیت له لیکو راګرځولې، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې او مهمه دا چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او ویاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبی افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان 116 غړو او د انګلستان د پارلمان برسیالي هم خپل رنګ کې کوټ وخوړه ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع وښوده. مګر د کرکټ نړیوالې شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅکله ورنکړي بلکې چمپیونز ټرافی ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخی اوبه توی کړي. خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش په دې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مهمنه په صفات باندې ما دا رقم بندیزونه په خاص هغه کور باندې ولګول شي کوي او موږ د حق مد په وکړي. نو د دې لپاره نور بنسټونه شته دي، ډیپلوماټیک لیار شته دي چې کولای شي دغه طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي.
دې ما را از مو مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنها که فایده نمیکنه بلکه برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن اونا را هم از سرگرمی از اونا هم کسته میشه. اونا حق زیره بر از اونا کن کی داده کی از اونا پرسان کده که آیا تحریم تیم کرکت به نفشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن. 200 نفر که امضا میکنه امروز در دای کمپاین اونا از افغانستان چقدر میفهمند
پالیتیکس او سپورت بدا دو مختلفه دي او دوی به همیشه سره هغه نسټګرد نه لکه څنګه چې موږ شوار نه در تخکاری اندغه د موږ غاګ هم د برېټانیا ځینی امپیانو سره نن د موږ خبري وسولې ځینی خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه تا
او تیرونه که څه هم نتیجه یې لمخه معلومه واخو اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو د استادو غونډه د طالبانو له حضور پرته بي پایلې تیر شو د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق او بالا او پر طالبانو د خونځو د پرانیستلو غږ وکړ خو د کوم موقتی فشار اچولو یا د دوی د رژیم په اړه د پریکړې یا موقف نیولو اعلان ونه کړ د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استادې یاد غونډه ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي جواب نه لري او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګول د اسلام خلاف کار یې کړی دی کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي دوی یاد غونډه ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډا ولرلې ځکه دوی حمله بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به دغه کانفرنس د پریکړه لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خبري هغه ټکه چې زلمی خلیلزاده مرته یو ټویټ کې اشاره کړې خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي مګر کله کله دښمن هم کولی شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسی افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بلل او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاری کړي دي
زما پاین په پاکستان کې د افغانان جنو د ستکو پاره کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولي په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوی وو منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمیر سیری ترڅنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له هر ادرسه غږ پورته کېږي بې ګټې نه دی خو یو څه ډېر مهم دی هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه یوازې دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی بلکې د دوی هر کړنه د شک وړ دی او زه ورته د شک په سترګه ګورم څه چې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډرامه دی چې د کلونو کلون رئیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربې سره ګالو
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل وو لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي خو د ملالی یوسفزی شتون د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو له زده کړو سره مخالف وښایي دویم ناسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغې وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی وه خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به یې هم غنیمت وبلو
او تیرونه دریو هیوادونو پاکستان ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړي بي خیره تنگ شوی پاکستان په وروستیو دوو اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځولی و چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډیرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمشنری ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بېلابېلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات یې هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې یې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړئ. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پولیس شوې ده، خو شکایت یې هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بل خوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 60 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهمنامې درلودې چې د هماغو تفاهمنامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ د دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه UNHCR او IOM سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسېدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم د دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان اتباعو هغه حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفقولو په لړ کې د ازل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار ولس کسه ماستری او دکتورا لرونکي پروفیسران منفق کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پونځي یو برحاله سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دنده راغلي وو د وهابیت او سلفي مسلک لامل او و کسان خوستوال استادان د نامطلوب استادانو په نوم له استادۍ منفق او اداري برخې ته معرفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هېواده بهر دکتورا او ماسترۍ اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو تر څنګ په فقه، قضا او افتا کې نړیوالو او داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړي دي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفق شوي استادانو په لاس خوست کې له 2000 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي ترڅو لیسانس، ماستري او دکتورا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شویو استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفق شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دې ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به تحقیرول، دوی به توهینول، حتی دوی ته د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شونې ویل، تر څو پر دوی کړی راتنګ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطره چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي، دا هره سخته یې زغمله او دا هره سخته یې منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن د غزوانان او نوی نسل پر یوه ماډرن مفکوره وروزي. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالباني مفکوره وروزي. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټرۍ او پی ایچ ډي سندونه لري. دوی ډیری علمي آثار لیکلي دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمي آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالباني مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده، او د دوی دغه ماډرنه مفکوره باعث د دې شوه چې طالبان پر دوی چالیپا را کش کړي او له دندې لري.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي، او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفه کول دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوه تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي، په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نه شي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجه وړ نه دی، او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغې ته خلک راځي. په ډېرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چپه شول، او په شکل د اشکالو باندې که یو ډلې هم ملک ونیو، لکه دغه د سوریې یو ښه بېلګه کېدلی شي چې هلته لکونو خلک بېرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته د راستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه په تیښته نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثره استادان ووتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپلې خوښې چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تطبیق کړي.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیانګ کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه، هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته 650,000 متره مربع، بایان ښار کې ورته 30,000 متره مربع، او په هایهی ښار کې ورته سږ کال 25,000 متره مربع په واورو پوښلي سیمه ځانګړې شوې ده چې له واورو نه د مجسمو او ښکلو هنري شیانو تراشونکي هنرمندان ورته والمخه راغلي او ګڼې د اقامت مجسمې پکې له واورو درولي. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږویشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورینې مجسمې پکې تراشل شوي. دې میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه میلیونونه سیلانان ورټولېږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته چې دغه کتاب کې تیر 2014 کال کې هر اونۍ خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکی ډیوډ رش وایي د 2014 کال په 250 اونیو کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2018 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سر یې په 150 ثانیو کې خرایلی و. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 14 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 14 ثانیو کې وڅخه. د نور ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشي خوشي کارونه ویلی شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پر ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقیقه تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي، لکه راشد خان او د لاس انجلس ښار له اور لګېدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخره کې درو پیژنم چې د اور وژنې په عملیاتو کې زیات تی وکارول شوې. دا الوتکې چې CL-415 هم نومیږي خاص د اور وژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني، فوارایي او فوم سپری ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکې د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو، څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یوه پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 93 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدي الوتکې د نورو اوروژونکو څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتره پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبیزې زیرمې، سیند، سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپله ټانکۍ په 1200 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبو نه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څپو خپله اومه ورځ له سعید شینواری سره مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
بدن دے سرگی آڑاو ما روکے سلگے دزن کدن دے سرگی آڑاو ما لکل چہیر دیوا دیدی تو بکل راکی مات میں مغبان دے خولی دی تو بکل راکی کتن سخت شبیدی تو بکن را مات میں مغبان دخولی دی تو بکن را مات میں مغبان دخولی دی تو بکن را پلار جنا زبا دی حدیتے اوڑی زامند پلار جنا زبا دی حدیتے اوڑی زما پردیو تا سری جیت بکل رازی ماتی میں مغبان دخوزی جیت بکل رازی زن کتن سخت شیبی دی تو بکل رازی ماتی میں مغبان دخولی دی تو بکل رازی ماتی میں مغبان دخولی دی تو بکل رازی سرو تندی رات وہی پچھو گو چھو جانے تور سر ماں باند خوری دیکھ بکل راز ماتے میں مغ باند خوری دیکھ بکل راز دزن قدر سخت شیبی دیکھ بکل راز ماتے میں مغ باند خوری دیکھ بکل راز ماتے میں مغبان دخولی دی تو بکل راز کابل جانا روکی دی تو بکل راز ماتے میں مغبان دخولی دی تو بکل راز وہ تو زنکتن سخت شیبی دی تو بکل راز